السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. په دې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کیږي چې په افغانستان کې افغانان اوس مهال چې له اقتصادي حالت رنځ وړي څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په دې اړه متخصص ډاکټرانو ته او دغه راز د روغتیا وزارت چارواکو ته بلنه ورکول سوې. هیله ده چې دا پروګرام واورئ او زنګ هم ورته راووهئ. خو اوس د دې ساعت خبرونه وو. طالبان د امریکا هغه پریکړه ستایي چې د افغانستان ته د پیسو په لیګ درالیګ د حواله لګول شوی بندیزونه لري کړل. د کابل شهزاده سرای ویلي چې نن دغه لته یو ډالر یو سلو لس افغانۍ سره تبادله کیږي او بریتانیا له افغانستان سره 100 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د امریکا هغه پریکړه ستایي چې افغانستان ته د پیسو په لیګ درالیک د حواله لګول شوی بندیزونه لري کړل. امریکا دا پریکړه د یو جواز په صادرولو سره کړې او هلته میشت افغانان کولی شي چې افغانستان ته د ویسترن یونین او منیګرام له لارې پیسې ولیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی دوحه کې له امریکایي چارواکو سره پر دې مسأله خبرې کړې وې.
ټول موارد باندې موږ په وروستیو کې په دوحه کې بحثونه درلودل او ژمنې هم سوې وې. موږ د داسې ګامونو هرکلی کوو او دا وایو چې داسې ګامونه باید نور واخیستل شي څو اعتماد منځ ته راوړي او د بحران مشکلات هم حل کړي او د دواړو هېوادونو د اړیکو لپاره ډېر مفید او مهم تمامېږي.
پر افغانستان د مالی بندیزونو د نرمولو په ترڅ کې پرون نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق ملاتړو د 280 میلیونه ډالرو آزادول تایید کړی دي. دا پیسې WFP او یونیسف ته ورکول کیږي چې له بیوازلو سره یې د مرستو پر لارو چارو ولګوي. د کابل شهزاده سرای ویلي چې نن دغه لته یو ډالر له 110 افغانیو سره تبادله کیږي. دغه سرای پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بي ساري لوړه بیا په ګوته کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د ډالر مخ په لوړه روان و چې همدې موده کې له 100 تر 110 راورسید. له دې سره هممهاله په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې چې خلک اندېښمن کړي. تر اوسه افغانستان بانک او نورو مسؤولو ادارو د ډالرو د سملاسي لوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نقدو پیسو کموالی او پر بانکونو لګول شویو بندیزونو افغانۍ بې ارزښته کړې ده. بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو په غونډه کې له افغانستان سره د 15 میلیون پاوندو مرستې ژمنه وکړه. له دې سره به پروان کال کې له افغانستان سره د بریتانیا مالی مرسته 280 میلیون پاوندو ته ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس له افغانستان سره د 15 میلیون پاوند مرستې پر مهال چې نږدې 100 میلیون ډالر کیږي د وویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، دا پیسې به له ژوند ژغورنې او په سیمه کې له ثبات سره مرسته وکړي. د پرون په لیورپول کې د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې همداراز ویل چې له افغانانو سره د مرستې لپاره کلکه اراده لري. دا پیسې به د طالبانو حکومت ته ور نه کړل شي ځکه چې تر اوسه طالبانو په نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی ده چې د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندویه موسسې په دې پیسو افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکنه لاره چاره وکارول شي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له وډله امریکایي سناتورانو سره په لیدنه کې کړې. د امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارډ بر، جان کورنن او بنیامین ساسي سره په لیدنه کې ښاغلی خان همداراز له امریکا غوښتي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په حواله لیکلي چې دوی له افغانستانه د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایي. پاکستانی طالبانو چې یو میاشتنی اوربند پای ته رسولی د پولیو واکسیناسیون یو ساتونکی پولیس وژلی دی. د سجاد احمد په نوم د پولیسو یو افسر ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي چې دا برید پرون د خیبر پختونخوا ایالت په ټانک ښار کې شوی دی. طالبانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د واکسیناسیون د ټیم په لوري ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شو او یو بل امنیتي ځواک ټپي شو. د پاکستانی طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستانی طالبانو او نورو سختدریزو له دې وړاندې هم په افغانستان او پاکستان کې پر واکسیناتورانو بریدونه کړي دي. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې د پولیو واکسین پکې پات وایروس پکې پات دی. د عراق صدر اعظم مصطفی القاظمی تایید کړ چې بهرنی پوځیان پر راتلونکو څو ورځو کې له هیواد وځي. قاظمی پرون د خپل حکومت د لارې نقشې ته په اشاره وویل چې د نړیوال ائتلاف ځواکونه به پر راتلونکو څو ورځو کې وځي. تر دې مخکې لومړی پلا د عراق د ملي امنیت سلاحکار قاسم العروجی د پنجشنبې په ورځ رسمن ویلي و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځیان په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي درنه بیا به پرې کړي. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل سره له دې چې امریکا او ناټو باید د دفاعي توان د پیاوړتیا لپاره د ناټو ختیځو هیوادونو ته د ډیر ځواکونه لیږلي وای، خو د روسیې د حملې په صورت کې اوکراین ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو د قیتو د لیږلو امکان هیڅ وخت مطرح نه دی. د زیاته کړه دا خبره ولسمشر پوتین ته وریاده کړې چې که پر اوکراین یرغل وکړي اقتصادي عواقب به یې د روسیې لپاره ورانوونکي وي. او د ویست انډیز د کرکټ ټیم د مسابقو لپاره پرون پاکستان ته ورسید، خو د دریو لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت و. د ویست انډیز د کرکټ ادارې وویل دا درې لوبغاړي به د پاکستان له لوبډلې سره سیالۍ ونه کړي. ویل شوي چې د غلوبغاړو د کورونا ضد بشپړ واکسین کړی وو او د ناروغۍ هیڅ نښه یې نه درلوده، خو دوی به لس ورځې تر هغو قرنطین وي چې د بل ټیسټ نتیجه یې منفي راووځي. ټاکل شوې ده چې د ویست انډیز او پاکستان د کرکټ لوبډالو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه سیالۍ سبا دوشنبه پیل شي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12مه دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو د باندې پاتې نه شي او ټول باید په روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2012 کال د دسمبر په 12مه ملاتړ وکړ، د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي او ټول خلک باید له ښو او له وسه پوره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د خبرونې ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر ته بلنه ورکړې. دغه راز په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر متین صافی ته مو هم بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي. خو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ او په دې اړه چې څومره له روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لرئ، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن یاست، خپل نظر راسره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221205001. بل شمیره ده 00420221205001. وروستۍ شمیره مو د واتساپ شمیره ده که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ په وړیا توګه راسره تماس ونیسئ. یو ځل بیا یې تکراروم: 00420221205001. دغه راز د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ اړیکه ده. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، خبرونه زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ او راته ووایئ چې اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی، تاسو څومره له ابتدایي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن یاست. په تېره بیا روغتیا د کرونا وبا هم په افغانستان کې خبره شوې ده. ژمی هم ده، ساړه هم ده، او د کرونا له سره تړلې ځینې نورې د یخنۍ سره البته تړلې نورې ناروغۍ هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې شوې دي. زکام، سینه بغل او داسې نورې ناروغۍ، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، تر څو پورې چې زموږ له میلمنو سره اړیکه ټینګیږي، زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه ټینګه کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو له مرستیال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مې هم یادونه وکړله، نن داسې یوه ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري، د ښو روغتیایي خدمتونو او داسې خدمتونو ته چې دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینونو خبرداری ورکوي. آیا وضعیت همداسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشحاله اوسې. غواړم چې لږ وضاحت په دغه برخه کې ورکړم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده، یا یو ایچ سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق له باندې څو لنډې خبرې وکړو. ګورې، افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د اس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې چې کوم اهداف ټاکل شو، 192 هیوادونه، په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و، چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري، اساسي او پر وخت خدمات، روغتیایي خدمات ارزسي، او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسي ولري، اکسسبيليټي ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلک لډیرو بې ساري مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. تقریبا زموږ خلک 15.5% مصارف د خپلو ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره له خپل جیب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات چې دي هغو ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول ښه مثال د سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي. او دغسې په اولیا کومکونونه کرا شروع راوکړو چې په اولیا برخه کې هم دوی پوره لاسرسی نه لري. موږ ډېرې داسې سیمې شته چې لرې اطرافي سیمې دي، په هغو برخو کې کلینیکونه نه دي جوړ شوي، روغتیایي مراکز نشته. په ساعتونو ساعتونو خلک پلی مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي، او هلته اقلا له دسر یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت ده چې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده شوی. او شل کاله دلته څومره پیسې سره راغلي، څومره سرمایه گذاري چې شوی، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي. او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده، له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسله او ګریوان ده.
بله، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلی دی په ډېر ویار سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډیر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلي چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي. آیا دا ټول درواغو داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو، یا درواغ یا رښتیا و. موږ به راځو د حقیقت میدان ته به ګورو. تاسو راسه، موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیايي سیستم لرو، یو اولیا او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس دغه سیاسي تحولات په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو دا پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي، په ترشری یا ثالثي روغتونونه چې کوم دي، تخصصي روغتونونه دي، په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نشي دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت وو، د دوه کاله مخکې دا وضعیت وو، د درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبیلیټي لري یا روغتیایي لاسرسی لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري، چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو چې لاسرسی پیدا کړي، نو بیا په کار دا وه چې دوی 10% له خپل جیب نه مصارف کړي وي. او دلته زموږ ته ارقام دا کوي چې په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 19.5% نړیوالو دونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې ستا ستونزې موجودې دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه په نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دغه پروسه اوس سیاسي کړې ده.
بله، تخه وروسته ټکی ته راځو. بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت رول تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده، او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې وو خدمتوي دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، دغه محسسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولی. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي، یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوله هغه مرستې اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له خصوصي سکتور سره یا له افغانستان د روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي، او دغه موضوع سیاسي نه کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو. او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش غیر سیاسي ساتلې، اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سلاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سیدوینامه یا شمېر نور موسسات، او له سره صلیب سره، له دوی سره مناستر سره کړي، له دوی سره کېناستلې او قناعت مو ورته ورکړی شي. مخکې له مخکې نظام سره، د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپایي ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطع شول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې؟ آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي، او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې، نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي. دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه د اس بي جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او که چیرته یوارې دغه شعارونه رښتیا وي، او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا د صحت برخه سیاسي نه شي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نه شي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګورئ، یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه په اسانه توګه په معیاري ډول سره روغتیایی خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کېږي. نو که چېرته دلته داسې کار شوی وي،
بلې برخه کې که ډاکټر صاحب باری عمر په دې خو ناخواله ډېرې پاتې دي د پخواني حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې به خبرې وکړو. اوریدونکو هم ډېر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راجی وي، بیا به دې بحث ته دوام ورکړو. بلې قدرمنو اوریدونکو، همدا شیبه تاسو کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر هم زموږ میل مده. نن په افغانستان کې د روغتیایي اساسي خدماتو باندې خبرې کوو. څومره تاسو له روغتیایي خدماتو څخه برخمن یاست؟ بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
سلام علیکم، زه د ننګرهار د سرخ رود نه خبرې کوم.
خبرونه ته خره غلاست، څوک او څه پختنه لري له ډاکټر صباری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم. ورور دلته خو مشکلات ده، د کلینیکونو خو دونه زیات دی دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیایي خدماتو نه چې ده لاسرسی لري. خو دلته چې مونږ ګورو دلته نه دوا شته نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخواني حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
هم هغوی ته وایم، او اوس خو چې ده اوس خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دلته چې ده یو ساعت ټیم راځي، هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکوي، هغه دیرش ټیکټونه 15,000 څلور زره کورونو ته چې ده دلته خلک راټولیږي. دونه مشکلاتو سره دی سر دی د خلکو چې څه درته ووایم. دا زموږ ساحې ته چې راځي ساعت ټیم پاسته کې یو ځل راځي د دوشنبه په ورځ، دلته هیڅ دغه نشته پکې.
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته داسې
د ګرځنده کلینیک خبره کوي چې ستاسو سیمې ته درځي
راځي خو دوا نشته.
بله.
نو مونږ دغه د دې د خاطر هم زنګ واله چې روغتیایي خدمات دغه طبیب توجه وکړي نړیواله ټولنه.
مننه کور ودان پوښتنه مو واورېدله شو ډاکټر صاحب عمر، تاسو د پوښتنه یادداشت کوي، دوه درې اوریدونکو به نورم راواخلو. مهرباني ځان راوپېژنئ او لکوم زمو تماس نیولی.
محترم نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته او نور اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
زرمل صاحب، خبرونه ته خره غلاست، پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
پوښتنه خو ما مخکې به یو لنډ نظر ورکړم چې د دې صحت په باره کې، مثلا د روغتیا دا کوم عام ولس چې ده، یا مثلا مشران دي هر څوک چې دي باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډېر کومه هغه و چې مثلا کومک او مدد وکړي په دې کې، مثلا چېرته لاسرسی دي دوی وشي یوه خبره ده. او بل مل ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه ده، هغه پوښتنه په دا رقم باندې د ستاره بعضې جایونه دي مګر په هېواد کې اوس خو دغه سخت زمی را روان، یا مثلا اوس هم یخ شروع ده. نو هر هغه منطقو چې مثلا ډېر لري، یا مثلا یا موټر یا داسې لار نه وي، ورته هغه ته به دوی څنګه لاسرسی وکړي؟ مثلا سریغه جای دوی کومکونه ورسي.
مننه.
یوه لنډه پوښتنه مې هم ونور
غواړو درته. مننه کور ودان، پوښتنه مو واورېدل شوه. بل اوریدونکی د مهرباني ځان راوپېژنئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. زموږ میلمه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر، څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
محترم نوری صاحب تا ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام. احمد همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
همدرد صاحب، خبرونه ته خره لاس، څه پوښتنه لري چې اوریدونکو ډیر ټلیفون نه کوي؟ لاند مهرباني.
مننه نوری صاحب، پوښتنه خو مې دا ده چې دغه عامه دوا چې کومه ده، لکه د تبې او د ټوخي، دغه په دې روغتونو کې او دواخانو کې بیخي کمبود سره مخ ده، دغه څه وجه کېدای شي؟ له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه ده. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې دغه اکثره دغه بند د بي شیان راځي، لکه دال او لوبیا، دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي. دا ټول تاریخ تیر یا دی، دا حکومت په دې سره نظارت لري، دې له نظر نه تیریږي چې بیا ولستا پی وړاندې کیږي او کاندې سره بخو در روان دي. مطلب په دغه
مننه خ پختنه و ډاکټر سبیا داش کړی ده حتما دغه ورسته یوریدون کبه مرو اخلو مهرباني ځان رو پیژنه یو لنډه پختنه مطرح کړی.
السلام علیکم نور صاحب، تاسو سلام استاد رادیو ټول اوریدونکو سره ګرام احترام محمد صاحب، تاسو سلام نسب لا چیک زه د کابل میاله کني وای
اته زه سره پرم ته خره لاسته پختنه لري مهرباني.
مننه عمر صاحب، څنګه دا پښتنه ده چې په دې ورسې کې د توامه چې ډاکټري په لحاظ کې د توامه چې د ډاکټرو روغتیا په وخت کې به هیڅ پاتې سپر تر هغه د افغانستان د خصوصا د مرکز د کابل د بیا په زیات د نور ولایتو مثلا زه د کندهار ته بولم کته ډیر ولسوالۍ په ګرځیدل یم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو کې به هیڅ څه سپر پل سوي دي. یو د دې چې خدای خوښ درم چې دې به څو د څو ډاکټرانو تخوی ته فاګان نور کوي اې د ډاکټرانو فاګان خو دی وکه چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه کول ډاکټر صاحب خو د دې په کابل کې د توګه د غټ غټ شپه خاني مثلا افتاتور شبه خانه د پرنسویان شبه خانه افغان جاپان شبه خانه مثلا کیشا شبه خانه چینایان شبه خانه په دغه مشهور دا شبه خانه چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپل وسه د خلاصو دولتي شبه خانی دا وز د چې دغه شبه خانه د ډاکټران سره نه در دارو د مال پیدا کیږي او نه کوم ډاکټران چې یو ډاکټران کان کی نو دا ډاکټران دا څنګه لچ مثلا د سر خبره وکي د خبره کوي چې موږ تفاهم غاڼه وکړي
مننه کور ودان بلې قدر من اوریدونکو تاسو ټلیفون مکوي پښتنه ډیر اخیستل شوې دي او د اوریدونکو پښتنه به ډاکټر صاحب باری عمر جواب کی تاسو به هم ډیر پښتنه جواب شي ورسره ډاکټر صاحب پښتنه مو واوري دي.
بلې اوسه بلې
د هلال پښتنه د ګرځند روغتیاي خدماتونو چې سمته ورزي خو درملو د اغنل لري غټ ټکټونه خلکو ته ورکول کیږي هم سمې پالنه نه کیږي. ولی
د هلال صاحب سلام علیکم. سلام ورحمت الله. دا چې سرخرود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخرود د ننګرهار ولایت یو سوالی ده محکمه تاسو ته خبرو کې داونه وکړه چې د حتمندي په نوم یو پروژه لرو چې د اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړو نو تقریبا په یو ډیر شو ولایتونو کې چې د ګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکز او اکمال او تمویل د دې پروژې لاره کې ده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډیره ټکنۍ شو مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو ښه اقدام وکړ یو نامه سه هغوی وتوانی دل چې درې میاشتو لپاره د قراردادونو د یونیسف او دبليو ایچ او لاره نور مسات تمرکز تر څو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي. په الحال د دې پروژې چارې تقریبا خیره وانه دي او روغتیاي مراکز ته د مختمر معلومات دي جمعنی تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلې یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیاي مرکز شتون نه لري. دا یو بل لوی ستوند د سپتیر احتکار نه سوي نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو هلته به روغتیاي مراکز ایجاد کیږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لار جوړیږي او حکومت ګرځند ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسي دي یو شمیر نور ګلران هم څه هم ګرځند ټیمونه لري هغوی د ځان لپاره خپل ټاکلې پالیسی لري خپل اجنډا لري هغوی نسی کولای شي په دا ګرځند ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي د هلته تشخیص وکړي دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي د عامه په هاوی په خطر باندې وستر سو پسیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق لري مختلف ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي په حق باندې عامه په هاوی تر سره کیږي مایندې په هاوی او په ځمن کې یو کم شمیر درمل هم ورسره وي نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته او را به سو دي زرملوال صاحب د پښتنې په جواب کې واړم چې وایم جمعنی توکي یقینا ډیر مهم دي که جمعنی توکي دي که هغه درمل دي که هغه نور وسایل دي باید ټول روغتیاي مراکز ته خپل وخت باندې ورسیږي دا پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده فقط درې ولایتونه پات دي څلور ولایتونه سندوستان ده میدان وردګ ده فراد او پنشیر او کاپیسا دي دوه ولایت ته جمعنی توکي نه رسیدلي دا اوس هم چې دلته تاسو سره په لیکه کې شومل دي مخ کې موږ جلسه و او په دې مباحث کړی دا چې پر رواني و هفته کې به دوه ولایتونو ته هم جمعنی توکي درمل او اړوند د روغتیاي مراکز مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي او
په همدې برخه کې ډاکټر عمر تاسو ته کافي مرسته رسیدلې دي له بهره
پدې کې موږ دوه برخې لرو یو برخه د شتمنې دي پروژې ده چې هغه پیسې تر لاسه کړې دي موسساتو او وګړي ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق جمعنی توکي درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ لنډینې څارو او څارنه کوو او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه څه مرستې کړي دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه څه خریداریانې کړي دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستي دي او داسې څه دغه مو نور روغتیایی توکی می اخیستی دی سیده انشالله ورطا تخول وقت بندی رسو
دی تاسو دی غختنو پا اساس بندی هاگ ضرورتونو پا اساس بندی نریوال مرسته کوی او که نریوال پا خپل سر تشخیصوی چه هر حیوات چه چه مرسته بایدو که مثلا پرون دهن یو اشار شپکتون روغتیایی مرسته را ورسیده پا دی که چه شامل دی؟
اول خبر خو مهم دار که مقدرت نریوال و دونرانو سر یا حمل آقا خیریه بنسټونو سره چې کومې ناستې کوو هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انځور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپلې پالیسي او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي، خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولی. ستاسې به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نسو ورته مشخص کولی. او د هند هیواد له لورې نه تېره ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا درمل او یو شمیر نور طبي توکي وسی د هپاتایتس علی اندرا ګاندی روغتون لپاره دوی کومک وک او دا کومک پرون را ورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرسه پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دی نه پیدا کیږي او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دی مثلا وای چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، څه د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده په افغانستان کې. طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بندې سي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوي یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دغه مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیې لوړوالی ده چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې. او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداري په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم انشاءالله کنټرول شي. او هغه خوراکي توکي چې هغه ډبي بند یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، هغې لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو. او په ټولو ګمرکاتو کې د دوا او د غذا د ادارې خپل نمایندګان سره هغه ورمعرفي شوي دي، او دوی د دغو موادو فزیکي معاینه هم کوي او په ځمن کې سیمپلګیري کوي. هغه راځي لابراتوار ته او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو، هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو. تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عیني وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوي وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه ښه پرمختللې وي. دا لږ ځنډنۍ ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو، هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغو ستونزو سره مخ نه شي او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایی خدماتو د څارنې ملي کمیټه. چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه، بعض شرکتونه، بعض سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا ده شپه ورځ کار کوي. یو ټیم دوه درې ټیمه مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بعضو کلینیکونو باندې، او بعضې ټیمونه مو د ورځې کار کوي. او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نماینده د عام روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی، هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عام روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیای او ان شاء الله دا موضوع مګ ډیره جدي نیول.
اڅرګز صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و، د کندهار اوسیدونکو یې دی، خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې دی ګرځېدلی په خپله سیمې باندې تفالج ده. د کابل مې یادونه کړې، لوی روغتونونه به مخکې 40 ساعته فعالیت درلوده، خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم هغه سوی کم شوی دی، او دوا درمل او ځینې نورو، او حتی د ډاکترانو د تنخواو یادونه وکړه چې ډېرو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا غټه ستونزه وه، آیا هواره شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه ورځ خلاص وي، او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیايي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود، او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو، او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولات وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو، مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز د شپا ورځ خلاص دي، هغه روغتونونه چې هغه د شپې له خوا نوکري نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي، هغه اصولا هم د شپې نه وي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار دا ده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي، هغه کې مشکل نشته، کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم غواړم چې لږ وضاحت ورکړم. موږ دوه ډوله معاشات لرو، یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دي، او وزارت مالیه به معاشات تادیه کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو، او اوس هم باید هغه تر سره کی، خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی، وی میاشتې دی، دوه میاشتې ورکول شوی، په اکثره روغتیايي مراکزو کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتو معاشات به یوځای ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب،
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري، د مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي، خو تر دې دمه پورې بي خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي، بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي، او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه صحتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي، او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي له کونړه هم ټلیفون کړی دی، ګمانم چې تخنیکي همکار وایي چې ډاکټر دی په خپله. دغه ډاکټر صاحب هم راواخلو مهرباني. څوک او لکوم زم له کونړ نه مو ټلیفون کړی دی ګمانم.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات محترم نوري صاحب تاسو ته، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو وړاندې کولو مشر محترم بایو عمر صاحب ته تقدیمو مهلمن نیم چې روغتیا د برخي
مننه کور ودان. تاسو ډیر وبخښئ، منتظر پات شولې چې پختنه لري مهرباني مطرح کړئ همدا وخت.
ډاکټر کامران ما د کونړ ولایت نه تاسو سره په لیکه کې مخ یو څو پختنې دي محترم بایو عمر صاحب نه هلمند يم لګ وخت ډیر راکې ډیر منتظرم پاتشلم.
بخنه غواړم کې یو پختنه دي، دا کټول یو پختنه وکي چې عمر صاحب ډیر وخت نه لري، د مونږ بل خبرونه ته هم زموږ میلمه دی. ایواز په لومړی برخه کې غوښتل چې زموږ میلمه خو سم ډیر وخت پتیر شوی دی، فقط که وکول شي چې دغه پختنه مسره راغونډې کړی، یو پختنه مطرح کړي مهرباني. ستونزې ډیر زیاتې دي، خیر په صورت مخکې ونه وکړه مهرباني.
نوري صاحب ما هم دا یادونه کوله، ستوندې بيخي ډېرې دي، دي مشکلات ولی ډاکټر صاحب عمر هم دا یادونه وکړه، د مشکلاتو د لابراتوار برخه کې او د ګمرکونو د تادی برخه کې او یا د ډالرو د لوړېدو برخه کې ډېر مشکلات دي. موږ افغانستان ډېر مشکلاتو کې د وسیه تمام حتی فلج روان دی، خدای چې څوک یې نه مني او حقایق کسروي، نو تقریبا فلج حالت کې دي، ماشونه نه دي ول شوي، پرسونل ته دوايانې په خلاصېدو دي، ولی مشکلات خو ډېر دي. زه د عمر صاحب نه دا پښتنه لرم چې د مشکلاتو د حل لپاره کوم مسلکي کمیسیون لري، کوم کمیټه لري چې دغه مشکلاتو اساسي حل راوباسي، او دا مشکلات څنګه حلوي شو د حل لپاره باید وغږیږو. بل مشکل دا دی چې عمر صاحب یادونه وکړه صحي سیستم سیاسي شوی نه دی، صحي سیستم په ډیر اندازه باندې سیاسي شوی، ځکه نړیوالو موږ نه لاس اخیستی، نړیوال ډونران هم نه غواړي په افغانستان کې په صحت برخه کې کومک وکړي او مرسته وکړي. د سیاسي کېدو یو پروسه خلا دا وه چې د ازادي راډیو نه ډیر او د نورو رسنیو نه ډیر خبرونه خپاره شي، چې هغه وخت کې د پولیو واکسین به چې په لورو پرتو منطقو کېدو دام د نړیوالو ډونرانو لخوا نه وړاندې کېدو، او متاسفانه د وخت اسلامي امارات ورته هغه وخت اجازه نه ورکوله په لورو پرتو ته هوګي. بل مشکل غټ مشکل دا دی چې د عمر صاحب نه یو پښتنه کومه چې اسلامي نظام خو په دې ترتیب چې د وخت امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ به د شپې او د ورځې ګرځیدو او د خلکو احوال بیا غوښتو. آیا عمر صاحب شخصا کله د شپې یا د ورځې د کوم غریب بیچاره افغان کور ته ورغلی دی او د صحیح برخې چې خپله په دې برخه کې کار کوي په دې برخه کې کومه پوښتنه کړې ده د چا حقایق وي په دې مورد باندې؟
ډاکټر صاحب کامران کور ودان چې سره تماس ونیو مننه پوښتنې واورېدل شوې. عمر صاحب مهرباني.
ڈاکٹر صاحب کامران سلام تا علیکم السلام وایم. اول مهم دار کاش کی دوی لږ وضاحت ورکړی وای چې دوی ډاکټر دی د خپل ډاکټر وو چې دوی هلته په کوم سکتور کې کار کوي. دوی د معاشاتو ګیله وکړه. ګوره ما تاسو ته وضاحت درکړ چې د افغانستان په یو ډیر ولایتونو کې د صحتمندي د پروژې روغتیايي مراکزو چې جمله 2301 د روغتیايي مراکز کیږي دا معاشات د نړیوال بانک په غاړو په تیرو شلو کلونو کې هم نړیوال بانک ورکول. دا د تیر نظام د صحتمندي وزارت او یا هم د مالی وزارت نه دی ورکړي او د سیاسي تحولاتو په اساس د خپل مرستې ودرولې. نو په دریو میاشتو کې په دوو میاشتو کې به یو نوی نظام چې نوی رامنځته شوی اسلامي امارت دا به څنګه وکولی شي چې ټولو ستونزو ته دی په یو وخت کې لبای کوي او ټولو ستونزو ته دی د حل لارې پیدا کړي منابع دې پیدا کړي. دا خو له منطق او عقل نه هم تلري خبره ده. پاتې شو هغه معاشات چې هغه په موږ پورې تړاو لري. هغه ګوره د اسد د میاشتې موږ ورکړی دي او د دغه دوه درې میاشتو چې تیرې دي د دې اعلان به تاسو عملا اورېدلی وي چې د مالیې وزارت اعلان وکړي چې ټول ورته په یو ځای ورکوي او دغه پروسه روانه ده چې یو شمېر خلکو اخیستي هم دي. بل موضوع دی د مسلکي کمیسیون وکړه. ګوره د عامې روغتیا وزارت په خپله یو وزارت ده او د ستونزو د حل لپاره دلته موږ درې معینیتونه لرو. د هر معینیت خپل کار معلوم ده خپل ترتیب معلوم ده. موږ د ستونزو د حل په موخه مختلفې کمیټې جوړې کړي دي او دغه ستونزې راټولوو دا ستونزې انالایز کوو تجزیه کوو او منابع ورته ګورو د بشري سرچینو تر څنګ مالي سرچینې ورته ګورو ترڅو په اني وخت کې دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو او کار باندې وکړو. دوی پولیو ته هم اشاره وکړه. په تیر وخت کې د پولیو واکسین د امارت لخوا نه بل سوی نه ده بلکې کلینیکونو کې اجرا کېده. کلینیک په کلینیک باندې دغه پروسه په ښه ډول سره روانه وه. صرف د کور په کور موضوع وسې هغه کې هم کېدای چې ملاحظات موجود وو چې هغه اجازه نه وه ورته ورکول شوي. خو دلته موږ نه دي موږ د ولس غوښتنه او سوال او پوښتنه دا وه چې ته د پولیو قطرې د ما تر کوره پورې راته رسوي. خو زما په همدغه کور کې یوه مور ده چې له یوې مزمنې ناروغۍ څخه کړېږي. هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي د هغې لپاره څه کړي. هغه ناروغۍ چې هغه هیپاټایټس بي یا تور جړی چې به عام کې موږ ورته وایو د دې لپاره څه کړي. تا لري رنځ لپاره څه کړي. تاسو دغسې د نورو هغو امراضو لپاره چې ډېرې خطرناکې ساري ناروغۍ دي وژونکې ناروغۍ دي د هغو لپاره مو څه کړي؟ یقینا په دغه برخه کې موږ خپل ولس ته جواب نه درلودو موږ ورته لا جواب وو. په همدې اساس باندې په د پولیو واکسین کلینیک په کلینیک سو په کلینیکونو کې تطبیقېده او اوس عملا تاسو ولیدل چې په د نومبر په 12مه نیټه باندې د تیرې میاشتې د پولیو کمپاین سرتاسري کمپاین ترسره شو او هغه د ډیرو ماشومانو د پولیو قطرې ترلاسه کړې. او درېمه پوښتنه د دوی دا و چې تاسو آیا شپې یا ورځې کوم کور ته تللی کوم ځای ته تللی؟ جناب ډاکټر صاحب زه وایم د یو مهین وظیفه به دا نه وي چې د یو چا کور ته ورشي. موږ وظیفه دا ده چې موږ روغتیایي مراکز وڅارو او موږ د هغو څخه وخت په وخت لیدنه وکړو. زه خپله د شپې هم تللی یم د شپې یوه بجه دوه بجې له خپل ټیم سره تللی یم. تېره شپه هم د موږ ټیم ابن سینا روغتون ته ورغلی په کابل کې له هغه نه یوه شپه مخکې ملالۍ روغتون ته ورغلی او زه شپه ورځ د خپل وس مطابق د خپل تقسیم اوقات مطابق ګرځم. ولایتونو ته سفرونه لرو دلته ګرځو او کار مو الحمدلله په ښه ډول روان کړی. داسې نظام یو نوی نظام ده او نړیوالو تمویلونکو نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانانو څخه لاس اخیستی ده. د افغانانو سره مرستې بندې کړي دي او خپل تعهداتو بندې نه دي درېدلي. نو په همدې اساس باندې طبعا مشکلات موجود دي. دا هغه مشکلات دي چې موږ ته له تېر نظام په میراث راپاتې دي. دلته اوس موږ داسې کوم نوي مشکلات نه لرو چې په تېر نظام کې هغه مشکلات نه وو موجود او اوس را پیدا شوي. که چیرته دغو نړیوالو مرستندویو ټولنو په تېر نظام کې هم له دغه اکمال او تمویل څخه لاس اخیستی وي کېدای شي د وضعیت تر دې هم هلته خرابه شوی وي. اوس ورته ناڅله د کنټرول وړ ده. مشکل لوی دا ده چې په کم وخت کې هیڅوک هیڅ نظام دانه شي کولای شي ټولې ستونزې دي یو ورځ او دوه ورځ او پنځه ورځې کې هواري کې. د هر ستونزې لپاره پلان جوړیږي. پلان د بشری سرچینو تر څنګ مالی سرچینو ته ضرورت لري، بیا وخت ته ضرورت لري، تطبیق په خاطر باندې مسمریت او مسریت په خاطر باندې، بیا خو کړنو ته ضرورت لري، سارنې ته ضرورت لري. نو موږ پلانونه لرو په دې برخه کې ان شاء الله دا به وخت ثابته کړي چې اسلامي امارت بالخصوص د عام روغتیا وزارت به خپل هیوادوالو ته خپل لسته څنګه معیاري خدمات برابر کړي او په څه ډول به ورته ارزښت.
یوه لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب، نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته، د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیایي رسیدل. د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده، ډېرې مرستې بندې شوې روغتیا په برخه کې هم. له دې نه څه درس اخیستل کیږي؟ تاسو باید څه وکړئ چې د افغانستان راتلونکي دغه سکتور، روغتیایي سکتور، سیاسی نشی په خپل پخو ودرېږي؟
د روغتیایي سکتور سیاسي کېدل یو اړخ موږ یو اړخ خارجي پلاو ده. موږ له خوانه دغه سکتور مخکې هم نه سیاسي شوی، اوس هم سیاسي نه بولو. دا چې نړیوالې سیاسي اجنډا ته داخلي د دوی شعار، د دوی منهج او د دوی قانون او پالیسي تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خود کفا شي په دې برخه کې. که چیرته خارجي مرستې وي که نه وي، افغانان باید روغتیایي مراکزو ته، افغانان باید روغتیایي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسی ولري، او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټي ولري، چې هغه پایداري ولري. داسې نه وي چې لکه اوسنی تیر شل کلن نظام چې په پنځو ورځو کې هر څه سره خراب شول، او بے له جنگ، بے خو بے بد روغتیایي سکتور ټول لاړو، له خاورو سره خاورې شو، هر څه ختم شول. علت یې دا و چې هغه سسټینیبل نه و، پایدار نه و، او پایداري ته کار نه و شوی. زموږ ډېر کوښښ دا ده چې موږ په داخلي منابعو باندې کار وکړو. زموږ ډېره هڅه دا ده چې موږ د روغتیا سکتور په داسې ډول معیاري کړو چې هغه له داخلي منابعو څخه په استفادې سره په دې موږ وتوانیږو چې زموږ ناروغان په خپل هیواد کې د دوی پوره تشخیص او درملنه وشي، او د خارجي مرستو څخه، د خارجي البته ګدایګري او سوالګري به ورته وایم، له دې نه موږ خلاص وو، موږ افغانان له دې نه خلاص دي. دا دې موږ یو لوی هڅه ده چې ان شاء الله د دې لپاره موږ کار شروع کړی یم دا کوو به.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر چې په دې خبرونه کې مراسم را ګډون وکړل، تاسو ته بیا هم ورسته په د روغتیا د ژوند شتمنۍ په بل خبرونه کې چې زما همکاري ورسته وړاندې کوي، بیا هم تاسو ته زحمت درکو. ځینې اوریدونکو سره به ځینې پوښتنې لا پاتې وي چې کېدای شي چې بیا ورته ځواب ورکړي. کور ودان قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. له جرمنی د داخله ناروغیو ډاکټر متین صفای هم را سره وصل دی. صفای صاحب، خبرونه ته خلاص.
السلام علیکم نوری صاحب، تاسو ته تاسو طریقه ډاکټر صاحب عمر او د ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب، د روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو د مرستیال سرګندونې مو واورېدې، خپرونه کې را سره وی. د تاسو لپاره دغه سرګندونې څومره د قناعت وړ دي؟ له پخواني حکومت په میراث پاتې شوی ګډ وډ روغتیایي سیستم وایي چې طالبانو واکمنۍ ته په میراث پاتې دی، همداسې د وضعیت
خبره مو ډېره په زده. مګر چې ما د ډاکټر عمر خبرې واورېدلې او تېر پروګرام کې هم سره یو ځای وو، زه فکر کوم چې هغه هلته په داخل د افغانستان کې دی، د افغانستان وضعیت هغه ډېر ښه ارزیابي کولی شي نسبت ماته، ول چې هغه هلته مستقیما ورسره مخامخ دي. زه فکر کوم تر ډېر حده پورې باید حق په جانب ووسي. دا چې سیاسي وضع په کوم حالت کې ده هغه بل موضوع ده، او دا چې په درې میاشتو کې واقعا هغه کاشکې د دې شلو کلو که داسې یو پوخ کار شوی وای چې اوس نن ورسره موږ افغانان داسې روان نه وای. نو په هره برخه کې او په صحیح برخه کې هم ورسره شته. دا چې ګناه د بل چا ده، هغه ډاکټران او بیچاره ولس پرې باندې ځورېږي، هغه علتونه باید ورته نور ولټوي، هغه باید بیل شی اوسي. مګر دا د روغتیا وزارت ګناه نه ده او ډاکټر صاحب عمر ګناه ده.
بلې مننه صفای صاحب، اوریدونکو ته به وروسته یو نوبت ورکړو. کېدای شي ځینې پوښتنې تخصصي ولري د داخل د عمومي ناروغیو په ارتباط باندې. خو د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس ډاکټر یارباز حمیدی هم راسره وصل دی له کابل. حمیدی صاحب، خبرونه ته تاسو هم خره غلاست.
السلام علیکم. سلام تاسو، سلام ټول درنو مېلمنو ته او اوریدونکو.
کدا د رادیو غږ مو رادیو مو ګل کوي، ګمانم چې عین زمان نه کېږي چې هم رادیو واوري. تاسو دغه مخکې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو د مرستیال باري عمر څرګندونې واورېدې. تاسو په ولسي جرګه کې د روغتیایي چارو د کمیسیون مشر ولئ. ډېرې ناخوالې د پخواني حکومت پاتې دي د روغتیا په برخه کې. تاسو هغه وخت مثلا باري عمر یو یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لابراتوار دی چې د کیفیت د دوا او د درملو په هغه کې تشخیصېدلی شي د کانسر موادو د ځینو نورو. ولې په افغانستان کې یو لابراتوار په دې شلو کلونو کې جوړ شو، حال دا چې میلیارډونه ډالر راغله افغانستان ته؟
جناب نوری صاحب، ما د مست خبره ډېرې ونه اورېدې. د زما اواز زه راتو څنګ کې نه لرم. خو
بلې، زه نه پوهېږم چې ستاسو غږ جړ راځي.
زما اواز واورئ،
ستاسو غږ جړ راځي. زه نه پوهېږم چې ولې علت څه دی. نه پوهېږم چې د واتساپ لارې مو درسره اړیکه ټینګه شوې؟ تاسو مهرباني تاسو خبرې وکړئ، زه وګورم چې غږ څنګه دی. مهرباني.
بله، په تېرو شلو کلونو کښې بدبختانه په افغانستان کښې بېخصوص په بنادرو کښې داسې لابراتوارونه جوړ نه شول چې هغوی افغانستان ته واردېدونکي ټولې درمل او ادویا کنټرول د کیفیت له لحاظه، د کیمیت له لحاظه، د ترتیب له لحاظه هغه وازمایي یا په افغانستان کښې، یا داسې لابراتوارونه په پلازمېنه کابل کښې جوړ نه شول چې هغه د خوراکي توکو کیفیت او ترکیب وازمایي. بلې، ډېرې زیاتې مرستې راغلې، مرستې پیکومل شي بدپښتانه په تېر نظام کښې. خو اوس اصل خبره دا ده چې اوسنی نظام کوم تعهد لري، کوم تعهد د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان ولس ته کوم تعهد لري، آیا د دې نړیوالو قوانینو پر اساس دوی د افغانستان ولس ته او د افغانستان بالخصوص د طب و طبابت کورنۍ ته په ژمنو کښې څومره صادق دي؟ دلته خبره راځو. جناب نوري صاحب، که په تېر نظام وغږېږو، بدبختانه دا یو میراث کله چې کرزی ته په 2000 کال کښې قدرت ته ورسېد، هغه ته یو ړنګ ویجاړ افغانستان ته میراث پاتې و. کله چې ولسمشر اشرف غني قدرت ته ورسېد، هغه ټوله پړه په د جناب حامد کرزي په اداره ور واچوله. کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، طالبان اوس ټوله پړه د ولسمشر اشرف غني پر نظام راړی. دا فرهنګ باید له منځه ولاړ شي تر څو موږ وکولی شو ولس ته صادق او عامه خدمات وکړو. تر ټولو مهمه دا ده چې دوی اوسنۍ زعما او مشران چې غواړي د نړیوالو عضویت حاصل کړي یا د ملګرو ملتونو شورا ته خپل سفیر ولیږي، تر کومه بریده دوی نړیوال تعهدات ته ژمن پاتې شوي دي. که تاسو د نړیوالې بشر اعلامیه وګورئ، له 12 مادې نه تر 18 مادې پورې ټول موارد ذکر شوي دي.
ډاکټر صاحب حمیدی، مخکې باري عمر په دې باندې رڼا واچوله، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کوم تغییر نه دی راغلی؟ مریض همغه ناروغ، همغه ناروغ ده، زړه مور همغه زړه مور ده، نور ناروغان همغه دي. دغه موضوع ولې د ویل چې نړیوالو سیاسي کړې ده؟ مستقیما یې مرستې کولې د روغتیا په برخه کې، محسوسو مرستې کولې، او همغه مرستې ولې اوس درېدلې دي؟ په هر صورت کور ودان مونږ ډېر وخت نه لرو. حمیدی صاحب او ډاکټر صاحب متین صافی، تاسو په لین کې اوسئ. یو دو اوریدونکي به راواخلو، وګورو چې پوښتنې چا ته راجع کېږي. تاسو په لین کې اوسئ. بلې، ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې ارتباط بیا هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. یو اوریدونکی د مهرباني ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم ویلی میوالی کاروان سیمنده د سیمن ولایت څخه سره د ټلیفون پر لیکم.
بلې هلمنده صاحب، څه پوښتنه لرئ؟ زموږ دوه میلمانه اوس سره دي، د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس او دغه راز د داخله د عمومي ناروغیو ډاکټر متین صفای.
زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده، د سیمې د هیوادوڅخه دا هیله ده، د شته حکومت د چارواکو څخه دا هیله ده چې نور په ګډه سره د ملم او د ملم پټي راواخي، د افغانانو پر زخمونو د ملم پټي شری، نور مالګه مو پر پاشي، په ګډه سره مانا یو قوي پلان جوړ کړي، نور سیاست او صحت سره لیرې کړي.
بله مننه، نظر مو واورېدل شو. کور ودان یو بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ. ولکم زی
نورې صاحب، سلامونه تاسو ته. خپلواکم ویرات.
بلې خپلواک صاحب، څه پوښتنه لرئ؟
زه خو یو سوال ده یار صاحب، سوال دی څه اوسي د محترم صاحب کې دغه مریضان پاکستان او ایران ته باندې چې خو دا عمر مریضان دوی هلته لوبې کوي او ناوړه اوس ډېر پیسې اخلي په مرض یې شکنجه ورکوي. یو بل سوال مې صاحب صاحب ته دی چې د افغانستان ډاکتران خو یو مشکل لري چې ډېر سرعت توجه کوي، کیفیت ته توجه نه کوي. اوس کوټې ته زه خپله تللی یم، یو مریض سره ولاړم، هغه ټول مطمئن نه شي، هغه مرضي تشخیص نه کوي او سمې عملیاتي سم دوا ورکوي. د افغانستان ډاکتران متاسفانه بازباز نه ټوله سرعت ته توجه کوي چې
مننه کور. بل حمیدی صاحب، دغه لومړی پوښتنه کې تاسو ځواب کړئ.
دا د ټول افغانستان ولس پوښتنه ده، لکه څنګه چې ورور له هرات او د هلمند نه وکړي، دا د ټول ولس غوښتنه ده چې ولس ته باید صحي خدمات او د زده کړو خدمات بدون له سیاسي تبعیضه ټولو ته یو شان ارزښت دي. دا د نړیوالو غوښتنه هم ده چې باید ټولو ته یو شان خدمات ارزښت شي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس تیر نظام بدبختانه، که تاسو لمری صاحب زما خبرې په مطبوعاتو کې، ازادي راډیو کې او نورو رسنیو سره تعقیب کړي وي، زموږ کلک انتقاد په تیر نظام همدا و چې تیر نظام هر څه ویل خو ډېر زیات عملي جنبه یې نه درلوده. زموږ هیله د اوسنی نظام نه دا ده، د اوسنی نظام نه چې ولس ته په لرې پرتو ساحاتو کې په کلو بانډو کې صحي خدمات ارزه کړي. بدبختانه که تاسو اورېدلي، ما ولسمشر ته واضح وویل چې زموږ تیاری د دې په ځای چې زموږ تجار او ډیپلوماتان په کې سفر وکړي، زموږ تیاری په امبولانس اوسي. کله به که تاسو هند ته یا پاکستان ته یا ترکیې ته سفر کوو، په خوا کې که تیاره کې به کېناستئ، نو یو اړخته ښي اړخته به مو یو ناروغ ناست و، چپ اړخته به مو یو ناروغ ناست و، هغه به د تداوۍ لپاره ته میډیکل ټوریزم په افغانستان کې بدبختانه ډېر وچت تللی و او نړیوالو زیاته توجه نه وه کړې. نو اوس مو غوښتنه دا ده چې لږ څه امکاناتو سمه ده نړیوال کومکونه نه کوي، لکه تر اوسه پورې موږ په مرګلو ملتونو کې سفیر نه لرو او تر اوسه پورې زموږ اوسنی نظام په رسمیت نه ده پېژندل شوی، ترڅو هغه نړیوال کنوانسیونونه چې موږ په 1983 کال کې یا په کې ورسره امضا کړي دي، د هغوی تعهداتو د ژمنتیا لپاره کار وشي. اوس لږ څه امکاناتو باید څومره کار واخیستل شي. جناب نوري صاحب، موږ اوس بهترین عواید له ګمرکات لرو، باید هر څومره زر کېږي د طب او طبابت کورنۍ ته ماشینونه تودې شي، تر څو صحي خدمات باکیفیته خدمات ټول ولس ته په عین زمان کې په عین کیفیت سره په ټولو ولسوالیو او ولایتو کې ارزښت شي.
کور ودان مننه. ډاکټر صاحب متین، یوه پوښتنه تاسو ته راځي چې د افغانستان ډاکټران داخل کې وایي کیفیت دومره توجه نه کوي، په همدغه لنډ کراته وایي چې ډېر وخت نه لرو، مهرباني.
بله محترم خپلواک صاحب، ته د ایراد نه چې څنګه وهلی ورته همدا ځواب باید ورته ورکړم چې ډېره موضوع د واقعي علمي طبابت ده او یا هم د اقتصادي او تجارتي طبابت موضوع ده. علمي طبابت کې اول قدم کې باید سو تشخیص ونه شي، تداوی اصلا نتیجه هم نه ورکوي، مګر په تجارتي طبابت کې خو په هر حالت کې چې ورشي، هر ډاکټر صاحب ته چې افغانستان کې که د اورتوپیډي ډاکټر ته هم د سترګو تکلیف ورته ووایي، یوه دوا ورته ورکوله، مګر همدا یې نور ته نه ویلي چې لاړ شه د سترګو متخصص ته ورشه. بدبختي دغه وه چې دا په دغه ټولو کلو کې دا مشکل په افغانستان کې موجود دی او کنټرول ترې نه موجود نه و، که ضرر یې هم مریض ته رسوو، که غلط هم عملیات شوی دی هم چای پختنه نه کوله تینا کنټرول موجود نو د په خاطر باندې سوچ یو برخه نه دغه ټوله برخه دی چې د افغانستان په ټوله برخه کې یو اصلاحات او تزرد لکه ما رقم چې دولت کې اصلاحات راغلل په طبابت برخه کې هم باید اصلاحات راشي او ما یو هیله بیا هم د دوستان دا چې هغه امکانات چې لرو که مخکې هم چې پوښتنه وکړه چې که کمیټه جوړه شي د ملل متحد ته مشخص شکل باندې دفترونه
پته مننه کور ودان نور وخت نه لرو کور مو ودان د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې د روغتیایي کمیسیون رئیس ډاکټر یارباز حمیدی او له جرمني د داخله ناروغي او ډاکټر متین صافی کور ودان چې په دې خبرونه کې مرسته راګډون وکړ د غرض د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو له مرستيال ډاکټر باری عمر څخه هم مننه چې د خبرونه په لومړۍ برخه کې البته تر ډیره په دوهمه نیمایي کې هم را سره وو په دې خبرونه کې برخه واخیسته د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو د خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړه بل خبرونه هم د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده څو شبو کې زما همکار